امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم داد امریکا جغ واشنگتن استودیو ده ز خلیل خانم. د افغانستان حکومت او طالبان و در اتلونکو دو میاشتې پورې یو ابتدایي تفاهم ته سره ورسیږي. د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی د دوشنبه پر ورځ خبرانو ته وویل چې دوی هیله مند دي چې تر اتلونکو دو میاشتې پورې به ابتدایي تفاهم وسی چې یوه برخه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې دي. هغه د امریکا جغ ته داسې وویل:
پر اتلونکو دو میاشتې کې به هغه یو ابتدایي تفاهم رامنځته شي چې په هغه کې به چې دغه تفاهم یو برخه چې مهمه برخه ده هغه د حکومت او د طالبانو منځ خبرې اترې دي، مستقیم خبرې اترې دي چې بیا یو بل پړاو د زو او هغه پړاو به ډېر یو مهم ملي پروسه ای او هغه به وخت نیسي، انتخابات به تر سره.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دوشنبه پر ورځ یو ځل بیا د امریکا د کانګرس په څلورو ډیموکراټانو غړو باندې لفظي برید کړی دی. ښاغلی ټرمپ په خپل ټویټر ولیکل چې کله به د کانګرس کرن اړخه سخت دریځه شي زموږ له هیواد د اسرائیل له خلکو او حتی د جمهور رئیس له دفتر نه د مکانه خبرو او د وحشتناکو څرګندونو په اړه بخښنه وغواړي. اکثره ډیموکراټان مشران د ولسمشر ټرمپ ټویټونه د ډیموکراټانو استازو په اړه د نژادي تبعیض برید بللی دی. په سودان پلازمینې خرطوم کې سلګونو مظاهرچیان د دوشنبه په ورځ په لارو کوڅو کې مظاهرې کړي دي. دغه مظاهرې له هغه وروسته پیل شوي دي چې مظاهرچیانو امنیتي ځواکونه په دې تورن کړي دي چې یو ورځ له مخې یو کس ملکی کس وژلی دی. عیني شاهدانو ویل دي چې مظاهرچیان د پلازمینې په بورې سیمه کې د سودان بیرغونه راخیستي وو او د ملکي حکومت شعارونه ورکول. په دغه سیمه کې د امنیت ساتلو لپاره د بلوازید پولیس هم موجود ول. د اروپایي اتحادیه د بارنو چارو وزیرانو په هغه لارو چارو غور شروع کړی دی چې هدف یې د ایران او امریکا د متدراتو ترمنځ د کړکیچ کمول دی. د اروپایي ټولنې د بارنو چارو وزیرانو د غونډې په لومړۍ ورځ د برتانیا د بارنو چارو وزیر جرمی هنټ ویلي چې د ایران اټومي قرارداد له منځه نه دی تللی او د دې فرصت شته چې د روان کړکیچ لپاره یو حل لاره وموندل سي. پرون په بروکسلز کې د ټولنې د بارنو چارو وزیرانو غونډه پیل شوه. له مجلس مخکې د اروپایي ټولنې د بارنۍ پالیسي د مشري فدریکا مورګرینی په شمول ګڼو سیاستوالو په منځني ختیځ کې له روانو پوځي تحرکاتو اندېښنه ښودلې ده. د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې چارواکي وایي چې په سیمه کې د باران ورېدو نه پس سیلاب راغلی دی. څلور پښتنه ترې تم سوي دي. چارواکو ویره ښودلې ده چې دا شی د کسان به سیلاب وړي وي او مړ شوي به وي. په کشمیر کې استراری ادارې مشر احمد رضا قادری وایي چې سیلاب د نیلم په دره کې راغلی او یو بسته کلی وران کړی دی. په تېره اونۍ کې د ایران د تیلو هغې بیړۍ د نیولو وروسته چې برطانوي بحري قواو قبضه کړې وه او سوریې ته تیل پکښې بارول، سوریې نیت کړی دی چې د خپل ضرورت وړ تیل اوس به د روسیې نه اخلي. د خبر تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
سیاسي څېړونکي او ډیپلوماټان وایي چې دغې پیښې په روسیې باندې د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد اتکالا پسې زیاته کړې ده. دغه د تیلو بیړۍ برطانوي بحري قواو په جبل طارق کې نیولې ده. دغه سیاسي مبصرین وایي چې د دې کار له کبله ممکن هغه بیړۍ چې د ایران نه سوریې ته تیل انتقالوي د نیولو د خطر سره مخامخ شي. برطانوي مقامات ویلي دي چې دغه بیړۍ به خوشي کړي مګر که ایران د دې وعده وکړي سوریې ته تیل نه انتقالوي. په سوریې کې له دې نه مخکې د تیلو نرخونه ډېر زیات شوي وو او هلته د تیلو په خرید هم بندیز لګول شوی دی او یو تن ته اجازه شته ده چې په هفته کې 40 لیټره تیل واخلي او بس.
د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د دوشنبه په ورځ د روسیې د S-400 د میزایلو دفاعي سیستم پرته د امریکا د بندیزونو او خبرداري ورسته ترلاسه کړی دی. د جمهور رئیس اردوغان دغه میزایل په داسې حال کې ترلاسه کړی دی چې د ترکیه په دغه هیواد کې د خونړۍ کودتا هڅه درهمه کلیزه ولمانځله. د کلیزې څو ورځې مخکې د S-400 د توغندیو دفاعي سیستم تر لومړۍ بسته را انتقال شوه او امریکې ترکیه په وار وار خبرداری ورکړی او غوښتي وو چې د روسیې دی دغه موافقه لغوه کړي او یادي سزا ته تیار ووسی. د سعودي عربستان حکومت وایي چې 6 کال به د سعودي ښځو ته اجازه ورکړي چې د محرم نه پرته د ملک نه د باندې سفر وکړي. د سعودي عربستان دغه پریکړه په سعودي عربستان کې په میرمنو د ښځو د واک په راکمېدو کې مرسته کړې ده. د سعودي دوه حکومتي چارواکو دا خبره تایید کړې ده چې حکومت ممکن د روان کال په اخره کې د اعلان وکړي چې ښځې د محرم پرته د ملک نه د باندې سفر کولی سي. دا خبرونه شته د امریکا جغ د واشنگتن د سټوډیو څخه واورېده.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
السلام علیکم تر نو ریدونکو په دې هله چې روغ جوړی ځان ترانا یوسف سیم تاسو خبرونه واوریدل پام وکړئ د خبرونه لومړی رپورت ته. یو دریش کلن ځوان چې شپک کال په خوا په افغانستان کې د جنگ نه تخیدلو په استرالیا کې په یو مرکز کې چې د مهاجرینو د پاره دی مړ شوې دی. په موکړې د فلمور سر رپورت ته زمين مومند د دروروي
د استرالیا خدماتونو ادارې د جمعې په ورځ په ملبورن کې د مهاجرو د موقتی استوګنځي مرکز ته ټلیفون وکړ. یو افغان تابع چې علاج ونه شو کړی او مړ شو. د هغه د ملنی علت نه دی معلوم مګر پولیس وایي د یو مشکوک په حیث ورسره سلوک نه دی شوی. رپورټونه وایي دغه کس په 2013 کال کې استرالیا ته رسیدلی و. سیاسي پناه یې غوښتله. په هغه وخت کې ماشوم او ځان ته او قانوني مرسته غوښتله چې د اوسېدنې وزه لاسته راوړي. د مهاجرو مبارزین په دې عقیده دي چې د دغه تراژدۍ په باره کې باید رسمي تحقیقات وشي. نو ډیر سیاسي پناه غوښتونکي افغانان شته چې د توقیف په مرکزونو کې د نامعلوم وخت لپاره شپې او ورځې سبا کوي. کارولین اګریډن په ملبورن کې د سیاسي پناه غوښتنې د منبع مرکز چې یو مستقل سازمان دی غړي ده او وایي
What's really needed here is a broader inquiry into the circumstances of how he was treated arriving as an unaccompanied minor through a very protracted refugee determination process. A process that has been designed to punish people that are arrived by boat.
څه واقعي نن په دې برخه کې ضرورت دی هغه پراخه تحقیقات دي. د یو ماشوم په هڅه بیل دویمګړي نه راورسه د مهاجرو د ژغورنې د پروسس لاله څنګه سلوک ورسره وشو او دغه پروسس داسې نقشه شوی دی چې هغو کسانو ته د سزا ورکړی شي چې په کښتۍ کې را رسیږي. استرالیا په اوتومات ډول ټول سیاسي پناه غوښتونکي په داسې وخت کې توقیف کوي چې امنیتي او روغتیایي معاینې وشي. د 1990 لسیزې نه را په دېخوا دا رسمي پالیسي ده او د دواړو مهمو سیاسي ګوندونو ملاتړ ورسره دی. استرالیا د 2013 کال نه را په دېخوا هغه سیاسي پناه غوښتونکي په جنوبي بحر کاهل کې د توقیف مرکزونو ته استوي چې په کښتیو کې را رسیږي. په پاپوا نوېګینی کې مرکز په 2013 کال کې ورسره له هغه وټړل شو چې یو محلي محکمې حکم وکړ چې دغه مرکز قانوني نه دی مګر په خواني په سلګونو بندیان په دغه نسمن هیواد کې پاتې شول. دوهم مرکز د نورو په واړه ټاپو کې په خپل ځای پاتې دی. استرالیا دلیل راوړي د ساحل په غاړه د توقیف مرکزونه د هغه مهاجرو مخنیوي کوي چې د سمندرګیو لارې خطرناک ک سفرونه کوي او په دې سره د مهاجرو ژوند ژغوري. که څه هم چې انتقاد کوونکي وایي دغه پالیسي غیر انساني او بین المللي قانون نه سرغړونه ده. د حکومت رسمي ارقام د 2019 کال د مې د میاشتې په اخر کې ښیي چې د استرالیا د توقیف مرکزونو کې 1,200 تنه بندیان وو. ایرانی، نیوزیلندي او ویتنامي په سیاسي پناه غوښتونکو کې شامل دي او نور یې یا د مهاجرت له قانون نه سرغړونه کړې ده یا د ویزې له ټاکلې مودې نه زیات پاتې شوي دي. د هغو کسانو لپاره چې توقیف شوی دی توقیف متوسطه موده 1500
تیرونی. د ایران د تیلو د هغې بیړۍ د نیولو وروسته چې برطانوي بحري قواو قبضه کړي او سوریې ته پکې تیل بارو سوریې نیت کړی چې د خپل ضرورت وړ تیل د روسیې نه واخلي. پام وکړئ د امریکا غږ د رپورټ زموږ همکار سید بختیار شاهی درته دراوروي.
سیاسي سیډونکي او ډیپلوماټان وایي چې د ریپیخې پروسی باندې د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد اتکلا په زیاته کړی ده. دغه د تیلو بیړۍ برتنوي بحري قواو په جبل طارق کې نیولې ده. دغه سیاسي مبصرین وایي چې د کار لکه ممکن هغه بیړۍ چې د ایران نه سوریې ته تیل انتقالوي د نیولو د خطر سره مخامخ شي. اوس نو د اسد رژیم کوشش کوي چې د خپل ملک د تیلو د کمبود په خاطر د روسیې په تیلو اتکا وکړي. برطانوي مقامات ویلي دي چې دغه بیړۍ به خوشی کړي مګر که ایران د دې وعده وکړي سوریې ته تیل نه انتقالوي. په سوریې کې له دې نه مخکې د تیلو نرخونه ډیر زیات شوي وو او هلته د تیلو په خرید هم بندیز لګول شوی دی او یو تن ته اجازه شته ده چې په هفته کې 40 لیټره تیل واخلي او بس. په سوریه کې د تیلو بحران پر اوس کال هغه وخت پیل شو چې ایران په سوریه باندې د تیلو خرص چې په ډیر ارزانه بیه ورکول بند کړ او غوښتنه وکړه چې باید د ایران تیل د مارکیټ په نرخ واخلي. په سوریه کې د تیلو په پایپ لاینونو حملې کیږي. د جون د میاشتې په 28 نیټه یوې چاودنې هغه پایپ لاین تباه کړ چې تیل پکې انتقالېدل. سوریه د داخلي جنگ د پیل نه مخکې په روس کې 315,000 بیرل تیل تولیدول، مګر سپاغې کې فوق العاده کمی راغلی دی. په دې باب د سوریه د یوې ورځپاڼې الوطن له قوله ویل شوي دي چې د سوریه تیل ممکن د خپل ملک د خلکو سلیری شوسه د ضرورتونه پوره کاندي. او بس د ایران مقامات وایي چې په دغې بیړۍ کې د سوریه دپاره تیل نه اوبار شوي او خبرداری ورکړی که چېرې برطانویان دغه بیړۍ خوشي نه کړي نو جدي عواقب به ولري. د ایران د بندرو چارو د وزارت یو مقام ویلی دي چې دا ډیره خطرناکه لوبه ده. ایران دا هم ویلی دي چې برطانوي مقاماتو په جبل طارق کې دغه بیړۍ د امریکا د غوښتنې په اساس نیولې ده. امریکا په وروستیو میاشتو کې داسې هڅې پیل کړي دي چې سوریې ته د تیلو واردول اخلال کاندي او دې کار په خاص ډول په ایران او په لبنان کې د تیلو په دوو کمپنیو چې سوریې ته تیل انتقالوي ډیر بد اثر کړی دی.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د ملګرو ملتونو دوه مهمو ادارو رپورت ورکړی دی چې په 2013 کال کې په درسته نړۍ کې تقریبا 40 میلیون ماشومان په ډیرو سختو مرګانی ناروغیو په مقابل کې واکسین شوي نو. په موکړی د لیسا شلاین رپورت ته زموږ همکار زامن محمد دې ته راوړوي.
د ژوند ژغورلو د بینلالي واکسین کولو اندازه 8% ده. دا یو لوړ اندازه ده، مګر د روغتیا نړیوال سازمان وای دا کافي نه دي. دغه سازمان وای 95% واکسین کول ضرور دي چې د هغو ناروغیو په مقابل کې وژغور شي چې د واکسین لپاره د خبرېدو مخه نیول کیږي. په درسته نړۍ کې د شر خپرېدل د هغه څه د واقع کېدو شدید او خطرناک مثال دی چې په درستو هیوادونو او ټولنو کې کله چې د واکسین کولو اندازه 95% نه راټیټه شي. راپورټونه وایي تیر کال د نړۍ په سطحه د شر تقریبا 350,000 پیښې واقع شوې چې د 2010 کال په نسبت دوه برابره شوې. ډبلیو ایچ او د افیات واکسینولو او بیولوژیکي څانګې مدیر کیت اوبراین نه یوازې د شر د خپرېدو خبرداري ورکړه، بلکې زیاتواله پکې هم راځي. دا د دې سره موافقه لري چې د ځینو ستونزو علت د شرې د واکسین د حفاظت په باره کې غلط او بې اعتبار معلومات دي، مګر دا وایي ټیټ پوښښ په کم عایدو او لوړ عایدو دواړو هیوادونو کې په اصل کې د نابرابرۍ سره ارتباط لري. اوبراین خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
Even in high income countries, access to vaccines, inequality and quality of care are often the greatest obstacles for parents to get vaccines for their children. So we want to emphasize both of these things, that barriers to vaccination are not only about poor countries, they're also about the situation in high income and middle income countries.
حتی په لوړ عایدو هیوادونو کې واکسینو ته لاسرسی نابرابري او د علاج کولو کیفیت د میندو او پلرونو لپاره په مخ کې ستر خنډونه دي چې د خپلو ماشومانو لپاره واکسین لاسته راوړي. ځکه نو موږ غواړو چې په دغو دواړو شیانو باندې ټینګار وکړو چې د واکسینونو په مخ کې خنډونه نه یوازې د نسمنو هیوادونو په باره کې دي او دوی هم د لوړ عاید او د منځنی عاید هیوادونو په باره کې دا وزه هم ده. سره له دې اوبراین څرګنده کړه اکثر هغه ماشومان چې واکسین شوي نه دي په ډیرو نادارو هیوادونو کې ژوند کوي، په خاصه توګه په کمزورو یا په جنگ ځپلو هیوادونو کې دي. دا وای نیمایی په 14 هیوادونو کې دي، د دوی لسی د افریقا په لوی صحرا کې دي. ډبلیو ایچ او راپورټ ورکوي چې په نایجیریا، هند او پاکستان کې د واکسین کولو اندازه ډیره ټیټه ده. د دغه سازمان د معلوماتو په اساس په 2010 او 2013 کلونو کې یوازې په دوه سیمو کې، یعنی په شمالي او جنوبي امریکا او لویدیز بحر کاهل کې، په ټیټه اندازه واکسین شوي وو. ډبلیو ایچ او وایي په بل هر سیمه کې د واکسین کولو اندازه لوړه تللې ده یا په خپل حال پاتې ده. په داسې حال کې په افریقا کې د واکسین کولو پوښښ په کم اندازه دی. ډبلیو ایچ او وای پر شا نه دی تللی، لیکن د نفوسو د زیاتېدو په علت په راتلونکو لسیزو کې احتمال لري کم شمیر ماشومانو ته د ژوند د ژغورلو واکسین وشي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 نیوي اف ام 3.15، د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
اجرائی رئیس عبدالله عبدالله ویلي چې د افغانستان سلامتیا په شفافو انتخاباتو پورې تړلې ده. پام وکړئ د افغانستان د انتخاباتو د مستقل کمیسن د مطبوعاتي دفتر د سرپرست زبی سادات سره زموږ د همکارۍ زیبا خادم دې مرکې ته.
محترم زبی سادات صاحب، د افغانستان د ملي وحدت د حکومت اجرائی رئیس عبدالله عبدالله ویلی دی که دا ځلې د تیر په شان انتخابات وشي نو په افغانستان کې به یو ناورین پیښ شي. د تیر په شان انتخابات مقصد په انتخاباتو کې د درغلۍ او ټګۍ برګۍ خبره کوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره چې درغلۍ پکې ونی شي او شفاف انتخابات وشي څه بندوبست کړی دی؟ څه فرق به وي په دې ځل انتخاباتو کې نسبت تیرو انتخاباتو ته چې انتخابات شفاف وي او د افغانستان وحدت وساتل شي؟
د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم ژمن دی چې داسې ټاکنې ترسره کړي چې هغه د افغانستان خلکو ولسونو امداد او نړیوال ټولنې ته د منلو وړ ووسیږي او حق مو حقدار ته سپارلې وي.
شفاف انتخاباتو د پاره چې تاسو وایئ چې لګیاستې کار کوي، د کوم تاکتیک یا کوم تخنیک نه به دا ځلې کار واخیستل شي؟ څه به په دې انتخاباتو کې وشي چې د تیر غوندې ټګي برګي ونه شي؟
زموږ هڅه د دې کړې چې په یو محل کې 300 کسان راي وکړولای شي، تر څو هغه 300 کسانو لیست هم هغه په همدې بایومټریک دستګاه کې موږ ځای پر ځای کوو په برخه شکل سره، او هر ځای ورکوونکي به درایور کول دي یو مرکز یا محل سره موږ وصل کړای دی چې دا کار موږ سره د درغلو او تخلف د مخنیوي لپاره هم همکاري کوي او په ورته په لاند وخت کې موږ قسمي او ابتدایي پایلې هم اعلان کړو.
خا، تاسو ویلې په یو محل کې 300 کسان، په څومره محلونه به وي په غونډه افغانستان کې؟
دا ځلې څه باندې 15,000 درایور کوي محلونه به مونږ په ټول افغانستان کې ولرو، چې ټول ټال به 15,000 درایور کوي محلونه کېږي. او
ساده څه په دا 300 کسان چې په یو محل کې خپل رائے ورکي، تاسو ویلي چې دا به د سیستم د سیاړ شوی دی چې د غلی په کینی کې د کسانو چې رائے واچولې د رائے راسن د همدغه محل نه مرکز ته ځي، کابل ته ځي که د ولایت مرکز ته ځي؟ سره کوم سیستم دی؟
تاسو لپاره سپاره سیمو کې چې حالت انټرنیټي خدمات او امکانات کوم ځای حالت راسن په ټول معلومات سرور ته لیږدول کیږي، او په کوم محلاتو کې چې انټرنیټي خدمات نشته دي رایور کول د محل څخه د ولسوالۍ مرکز ته انتقالېږي، او په انلاین شکل سره به هغه بیا د سرور سره چې هغه په مرکزی دفتر کې دی لاغي سره وصلېږي.
څومره محلونه یا څومره ولایتونه یا سیمې او ځایونه دي چې البته به فکر کوي انټرنیټ کارونه کې تاسو خو به یو تخمین کړی وي کنه؟
هم دا اوس اړوند بخښنه پم دې باندې کار کوي چې آیا په دغه 10,000 د رایور کونی محلونو کې په څومره محلونو کې د انټرنیټ خدمات شتون لري، څومره سہولتونه شتون لري او په څومره کې شتون نه لري؟
یعنی دا کم بندوبست چې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو لپاره اوس نیول شوی دی په تخنیکی حساب باندې ستاسو په فکر، یعنی د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د ټولو کسانو د ګډ کار په نتیجه کې د ټګۍ برګیو امکان کم دی؟ پښبینی کیږي
ان شاء الله دا غږ دولت مینان زه ټول هو خپل تکوه چې تا کو نو خپلواک کمیسیون په ټول توان او طاقت سره به د درغلۍ او تقلب مخنیوی،
یعنی کله چې رای واچي خلک امغه دقیقه یا پامغه شپه یا مغه یو ساعت کې به د اعلانې د هر ولایت جدا جدا کرای ټوله بیا راځي کابل ته د مرکز نه یو دوه ورځې کې اعلانې کیږي.
اسمي فایل به هغه سره کچ تاسو اشاره درلوده هغه سره
اعلانې، او د انتخاباتو د رای ورکول نه د نتایج تر عمومي اعلان پورې څومره وخت ورته ټاکل شوی؟
په اوس کې کومه د قانون سره اساس باندې غلطه مشخصه ده کله چې ټاکنو په ورځ باندې رسمیت پای ته رسیدي ګیدتیږي لاغینه ورسته بعد د ټاکنو خپلواک کمیسیون څومره نتایج ترلاسه کوي په قسمي ډول سره هغه نتایج اعلان کلاغي، ورسته بیا د شکایتو کمیسیون مسولیت لري. هغه هم شاوخوا دوه میاشتې د مخالفت باندې چې وخت د لپاره لري تر څو هغه ټول شکایتونو ته رسیدګي وکړي، او لاغي ورسته نهایی پایله د شکایتو کمیسیون ټاکنو خپلواک کمیسیون ته واستوي د دې لپاره چې ټاکنو خپلواک کمیسیون ورسته نهایی پایله اعلان کړي.
د انتخاباتو د شروع نه تر اخره پورې چې تر سو اعلان کیږي چې دغه شخص د ملک جمهور رئیس دی، د ټول وخت درې میاشتې دی.
ان شاء الله.
ډیره مننه زبی ساده صاحب، کوم ودا
د واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د جولای 15مه د ځوانانو د ورتیا نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې څه هم یو زیات شمیر ځوانان له بیکاری رنځ وړي، خو یو شمیر د ځوانان شته چې خپلې ورتیا له مخې د خپلې خوښي کارونه کوي. رحیم ګل سروان رپورټ را لېږلی.
زه الیاس احمد شیردایم او زه یو نظامي نقاش یم. ما انجینری سیول انجینری لوستې ده. نو د ماشومتوب مې د نقاشۍ سره ډېره مینه وه او د امنیتي ځواکونو سره مې، ځکه زما خپل پلار هم په ملي پوځ کې و. بیا لس کاله مخکې هغه په شهادت ورسېد په یوه انتحاري حمله کې. بیا ما وغوښتل چې همدغه د امنیتي ځواکونو سره د مینه چې درلوده، ما وغوښتل چې دوی نه ملاتړ وکړم. نو ومې نه شوای کولی چې خپله دوی صفوفو کې اشتراک وکړم او یو نظامي افسر واوسم. بیا د همدغه نقاشۍ د هنر لار نه مې د لارې ته ادامه ورکړه.
الیاس احمد شیرزای وایي چې له ماشومتوب د نقاشۍ له هنر سره مینه لرله، ځان کې دا وړتیا لیده چې یو ورځ به ښه نقاش شي. وایي هر ځوان دې خپل وړتیا ځان کې وګوري او بیا د ورته خواري وکړي چې ځان پکې یو ځای ته ورسوي.
ځوانان د مملکت سرمایه ده او ځینې چې وایي چې آینده د مملکت د آینده نسل په غاړه ده. زه دا نه وایم، زه وایم آینده د مملکت د موږ مسؤلیت دی، د موږ په غاړه ده. نو هر ځوان باید تحصیل وکړي ترڅو نغد تخصص بوت ته رشد ورکړي.
افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې ځوان بلل کیږي او په چټکۍ پکې نفوس زیاتېدونکی دی. د افغانستان د ملي احصایې د ادارې په وینا درې شپېته په سلو کې د افغانستان د نفوس هغه ځوانان تشکیلوي چې عمرونه له 15 کلونو ټیټ دي. د افغانستان د نفوس شپږ څلوېښت په سلو کې چې 1.1 میلیونه کیږي، هغه دي چې عمرونه یې له 15 ټیټ دي. یو شمېر ځوانان وایي چې د ځوانانو لپاره تر ټولو لوی ګواښ بیکاري او ناامني ده.
بیکاري ده چې هغه بیکار وي، کورنۍ نشي ساتلی او دغه لپاره وظیفه نه پیدا کیږي. په میاشتو په میاشتو په کلونو په کلونو کړیږي په خپل وظیفه.
د شمېرونو له مخې د نړۍ 14 په سلو کې نفوس چې 1.2 میلیارده کیږي، عمرونه یې د 15 او 30 کلونو په منځ کې دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تیر ورځ د امریکا د دفاع وزارت په رپورت کې په افغانستان کې پروانه جګړه کې د ملکی تلفاتو په افغانستان کې د خارجي قواو د آئندې او نور نظامی مسایلو په اړه خپلې موندنې خبرې کړې. په موکړې د افغانستان د وزارت نتاق د روح الله احمدي سره د مرکې ده. تاسو ته دراورو
په دې راپور کې ویل شوی دی چې بهرني ځواکونه به د افغانستان اوزي. دا په څه معنا ده؟ آیا فکر کوئ چې د طالبانو سره د سولې رسیدلو موضوع ده چې امریکایان اوزي که بله موضوع؟
خیا مشخصا په دې اړخ باندې زه نه غواړم چې ډیر بحث وکم. هغه چې هر کله یعنی ما مخکې چې ده په دې باندې یو مکس وکړو چې ساسو دفاعي او امنیتي ځواکونه د دې توان پیدا کړی دی چې د امنیت ټینګښت په برخه کې، د عملیاتو ترسره کېدو په برخه کې، د شپنۍ عملیاتو ترسره کېدو په برخه کې موږ مشخصا د توان تاسو ځواکونه ترلاسه کړی دی. یعنی دا په دې معنا ده که چیرې بهرني ځواکونه هم له دې ځای وځي، موږ دا توان لرو چې د هیواد ټولې چارې په امنیتي برخه کې تامین کو. و یو څه ضرورت شته، مثلا د تمویل او تشخیص په برخه کې چې دا کومکونه تاسو هغه تعهد چې د بروکسل په غونډه کې موشو تر 2040 کال پورې به دوی خپل د کومکونو ته دوام ورکوي. اما مشخصا که چیرې امریکا دا حسوی چې د افغانستان له خاورې نه د تروریستانو د تروریست ډلو ګواښ د دوی هیواد ته نشته دی که دوی دا تصمیم نیسي له افغانستانه وځي، زموږ ځواکونه په عملیاتي برخه کې په فزیکي لحاظه کاملا دې ته آماده دي چې د خپل هیواد ټولې امنیتي چارې تامین کړي.
او کلنډه توګه راته وایي تاسو څومره موافق یاست د دې راپور سره چې درست دی یا تاسو ورسره مخالف یاست؟
ښه، دلته ځینې که چیرې راپور ته وګورئ نسبت د تېرو کلونو نه ډېر تفاوتونه پکې شته او مشخصا دلته د افغان امنیتي ځواکونو په توانایي باندې خبرې شوې دي. په عمق دلیل باندې دوی غواړي چې له افغانستان ووځي، اما بیا هم د گزارش باندې دوی بیا لیدنه کوي، بیا کتنه بوربند کیږي، وروسته دغه نه به دوی یو ژور تصمیم نیسي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
په کندوز کې د تیر یوې هفتې را په دی خوا هوا د نورو ورځو په پرتله ګرم شوې ده. ډاکټران وایي چې د هوا له ګرمېدو سره د اسهال ناروغي هم زیات شوې. ګل رحیم نیازمن رپورټ راغلې.
د قندوز په دولتي او شخصي کلینیکونو کې د اسهال د مریضانو شمیر زیات شوې ده. له دولتي روغتون پرته د خار شخصي روغتونونو کې هم د اسهال لامل یو شمیر ناروغان بستر شوې دي. یوازې د قندوز دولتي روغتون ته د ورځې تقریبا 200 تنه د تداوی لپاره ورزي چې په اسهال اخته شوي وي، خو هغه خلک چې شخصي روغتونونو ته ځي او تداوی کیږي ارقام نه دی راټول شوی. د قندوز د دولتي روغتون سرطبيب ډاکټر محمد نعیم منګل وایي چې هر ورځ دوی ته په 60 ډول تر 200 تنو پورې په اسهال اخته ناروغان مراجعه کوي، خو هغه په کورنۍ هم تاکید کوي چې باید د ځان او ماشومانو حفظ او صحت پاملرنه وکړي.
بعضی امراض دي چې هغه ته موسمي امراض ویل کیږي. چې دغه جمله نه یو اسهال او استفراغ چې موږ ته ګاستروانترایټس هم یو موسمي مرض ده او ساري مرض ده. لامل د دې امراضو زیاتره حفظ الصحه نه مراته ولدي. په هر کال کې چې څومره هوا ګرميږي دا امراض هم عمره زیاتیږي او درجه د حرارت ډیره لوړه تللې ده. نو سا کال واقعیت نسبت تیر کال ته زیات دي. په مجموعي توګه یو سلو و اویا ناروغان چې سالو استفراق او شفخانه ترول شوی دي. چېغه جمله نه یو وش نفر بستر شوی دي او یو سلو شپږ پنځوس تنه په سراپاتوګه دی وځي چې لږ بهبود پیدا کړي رخصت شوی دي. کوم چې لمک سره فعلاً بستر دي یو وش کس دي چې په دې کې ماشومان غټان سیاسري نارینه ټول شامل دي. په دې کې
ډاکټران وایي چې په خار کې د تازه سبزیو او میوو پلورونکي قصابان او نور حفظ و صحت پاملرنه نکوي. دوی اړوند مسولین مکلف ګڼي چې د خار د نظافت ترڅنګ د خوراکي موادو د خرڅلاو ځایونه وڅاري او خلک حفظ و صحت مراتبولو ته وهڅوي. د قندوز اوسیدونکو وایي چې دوی په خوا د اسهال داسې ناروغي نه ولیدلې چې د هر کور نیمایي اوسیدونکو پرې اخته شي. د قندوز د خار یو تن اوسیدونکو
دا چې په دې ورځو کې واقعا په قندوز ولایت کې دغه د اسهال مرض بيخي زیات شوی دی. واقعا چې مشران دي کشران دي کزوانان دي کوچینان دي په دې مرض باندې اخته شوی دي او ډاکټران لامل هم نشي پیدا کولای. پرون نه بل زموږ د ګوندو یو ماشوم په دغه مرض باندې اخته شو چې بس بیچاره چې تداوی پیدا نشله بیچاره مړ شو. نو ایله چې څه دی ډاکټران باید باندې کوشش وکړي چې درڅو دغه مرض لامل پیدا کړي او زموږ هم بعضی ځوانان چې همدغه اوس په همدغه مرض باندې اخته شوی دغه شفخانې ته لاړ شي. اکثره دغه ځوانان په همدغه مرض باندې اخته شوی. بل اخره د ډاکټرانو سره هیله ده د صحت امنیت څخه زموږ دا هیله ده چې ترڅو دغه مرض مخنیوي وکړي.
د قندوز اوسیدونکو د عامې روغتیا له مسولینو څخه غوښتنه کوي چې باید د اسهال د خپرېدو د مخنیوي لپاره لازمي اقدام وکړي. په دغه ولایت کې پر اسهال د یو شمېر خلکو لاخته کېدو وروسته په اجتماعي رسنیو کې هم د څښاک د اوبو د رسولو پر اداره نیوکه وشوه چې د عامې روغتیا مسولینو د نلونو د اوبو د معایناتو لپاره اقدام وکړ. ډاکټران وایي چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال په قندوز کې د اسهال پر ناروغۍ د اخته شوو کسانو شمېر د تیرو کلونو په پرتله څو برابر لوړ دی. ګل ریم نیازمن، امریکا غشنه رادیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
نوردونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنی خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خبرونه بدل نه نوي پاتې شي. که بیا هم تاسو نوي اوریدلو کولای شئ چې زموږ په ویب پاڼه www.voapashto.com باندې واوري. اوس د دې برخې خبرونه پیلېږي. هغه اوریدل مه هیروئ.